بنی اجملن میشنوین. انصر به استودیو خوش اومدین. مایک به شما تسلیم میکنم.
ډیر زیات مننه فرشته نگا. قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. افغان چارواکي هیله مند چې په لنډو ورځو کې خای په سلګونو افغان زندانیان له دوو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ایران څخه افغانستان ته انتقال شي. په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د داعش وسلوالو ډلې او د طالب وسلوالو لخوا تر بل هر وخت خبریالانو په وړاندې ګواښ زیات شوی دی. دوستانو یو ار بیا مو هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پایل خبرونه کو په مخړې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو خپلواکۍ ادارې هیله مند ده چې د اونۍ تر اخره به د افغانستان په شمال کې د یو شمېر ولایتي ادارو د بندېدو ستونزه هواره شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د خبریالانو لپاره ډېرې خونړۍ وي. او د ایران جمهور ریاست یو لوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې تېر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د ګډون پر مهال د ولسمشر حسن روحاني سره د امریکا ولسمشر څو ځل د لیدو غوښتنه کړې. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو خپلواکۍ اداره هیله مند ده چې د اونۍ تر اخره به د افغانستان په شمال کې د یو شمېر ولایتي ادارو د بندېدو ستونزه هواره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې مظاهره کوونکو د ځینو ولایتونو ادارې تړلې یا یې خبرداری ورکړی چې بندې به یې کړي. په دې ترڅ کې پرون په سلګونو اعتراض کوونکو د سمنګان په مرکز ایبک کې د ولایت مقام مخې ته پرلتو وهه او خبرداری ورکړ کې غوښتنې ونه منل شي نورې ادارې به هم وتړي. اعتراض کوونکي له حکومت نه غواړي چې د فاریاب یو کمانډان قیصاری دی له زندان نه خوشی کړی او هیواد ته د جنرال دوستم د بیرته راستنېدو اجازه ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د خبریالانو لپاره ډېرې خونړۍ وي. د روان کال د پایله تر دې دمه په افغانستان کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون یوولس خبریالان وشل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو مسؤول صدیق الله توحیدی پرون په مزار شریف کې وویل چې روان کال د تیر کال شپږ میاشتو په پرتله له خبریالانو سره تشدد 40% کې زیات شوی.
قتل خبرنگاران و تهدید به مرگ خبرنگاران توسط گروه
خغلی توحیدی وایی ده خبریالان وجل و پا مرگ ده هغوی گواخل ده ترهگل و ده لوری پزنگلی ده ولده داعش و طالبان لخواش شوی. ده حکومت و امنیتی دارو مربوط کسان پا دوهم کچه رازیدوی ده زورزیتی و گواخ ده شپگ دیش قضیو مسئول دی. پا ده که تهدید و هل ده باول لفظی گواخ و ده سنور موارد راسی. داسې اندېښنه شته چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره ښایي زورواکي په ولایتونو کې نور هم پر خبریالانو فشارونه زیات کړي. له قزاقستان نه پرون د ریل په 50 ډبو کې 3300 تنه وړه د افغانستان لور ته بار شول. دا ځل دا وړه له نوې لارې چې له ترکمنستان نه تیریږي او افغانستان ته رسیږي انتقالیږي. دا لاره څه باندې 3500 کیلومتره اوږده ده. قزاقي رسنۍ د خپلو چارواکو په وینا وایي چې دا نوې لاره تر پخوانۍ یوې نژدې 2.5 برابره لنډه ده. افغانستان به پخوا ډېر غنم وړه له پاکستانه واردول، خو اوس یې د غنمو وړو په برخه کې ډېره تکیه پر قزاقستان ده. دا ایران د جمهور ریاست یو لوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې تېر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځل له نوموړي سره د لیدو غوښتنه یاده کړې. د ایران د رسنیو د حسن روحاني د دفتر د رئیس محمود وایزي لخلې رپورټ ورکړی چې ډونالډ ټرمپ اته ځلې له ایراني هیات سره د روحاني سره د لیدو غوښتنه کړې. د وایزي په وینا کله چې ایراني پلاوي د امریکا د ولسمشر غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ، ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اتومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. سره له دې چې ایراني چارواکو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې هم په ورته توګه ادعا کړې وه، خو په دې اړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیا بیا غوښتنو څه نه وویل شوي. ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په بروکسل کې وویل ایران د اقتصادي بندیزونو د فشار څخه د خلاصون په خاطر له امریکا سره د یو نوي جوړجاړي په هڅه کې دی. اروپایی ټولنې اعلان کړی چې مقدونیا ته د کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره د بالکان دې هیواد ته سرحدي ساتونکي استوي. د مقدونیا په پولو کې د اروپایي ټولنې د پوله ساتو د ځای پر ځای کولو توافق پرون د جولای په 13 نیټه لاسلیک شو. د کډوالۍ په چارو کې د اروپایي ټولنې کمشنر ډیمیټریس اورومپولوس وایي دوی دا هوکړه کولی شي اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د ستونزې په وړاندې په چټک عکس العمل کې مرسته وکړي. د ناتو عموم منشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی او ویلي دي چې روسیه دا حق نه لري چې د خپلو ګاونډیو په اړه پریکړې وکړي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ګرجستان له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیه دا حق نه لري چې تصمیم ونیسي چې ګاونډیانې باید څه وکړي. د دې لپاره چې ګرجستان یو خپلواک او آزاد هېواد دی او دا یې خپله خوښه ده چې له کوم تړون سره یو ځای کېږي او دا یې حق دی چې خپله تګلاره خپله وټاکي. د ناټو غړو هېوادونو د جولای په 12 او 13 د خپلې سرمشریزې په آخره کې په بروکسل کې د بخارست 2008 کال پر پریکړه ټینګار وکړه او ویل چې ګرجستان به د ناټو غړی شي. او مسکو په امریکا کې د یوې روسي پر نیولو انتقاد کړی او ویلي دي چې د دې هڅې هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې کتنې نتیجه تخریب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي ماریا زاخرو هغه تورونه بې بنسټه وبلل چې په امریکا کې پر ماریا بوتینا لګېدلې دي. دوی پوهیږي داسې احساس کېږي لکه څوک چې ساعت او د حساب ماشین راواخلي او د ماریا بوتینا د نیولو وخت وټاکي تر څو چې هر څه په وس کې وي هغه ترسره کړي چې په هلسنګي کې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د غونډې نتیجې تخریب کړي. 29 کلنه ماریا بوتینا چې د پوهنتون محصله ده د جولای په 14 ونیول شو او درې ورځې وروسته تر دې د روسیې د حکومت د ایجنټ په تور تورنه شوه. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه سمک په پانه ساتي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان چارواکي هیله لري چې په لنډو ورځو کې خایي په سلګونو افغان زندانیان له دوو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ایران څخه افغانستان ته انتقال شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د خبریالانو په وړاندې د وسلوالو ډلو لخوا تر بل هر وخت ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د دارالانشا د رئیس نشتون یوه کاري تشه ده چې باید ډکه شي. د موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو چې پکې په غور ولایت کې د څښاک د اوبو د کمی ستونزې راخلو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې ایران وایي په سلګونو نوي ټانکونه به جوړ کړي.
ایران نمیتونه تکنولوژی مدرن وارد بکنه. به طور کلی نیروهای مسلح
په داسې حال کې چې ایران د واشنگتن بندیزونو سره مخ ده دا ډول پوځي پراختیا څنګه کولای شي په اړه ریپورت لرو. که وختو نور مسائل هم را سره دي لمک سره اوسئ. افغان چارواکي هیله خی چې په سلګونو زندانیان خی په نږدې ورځو کې له دوو ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال شي. چارواکي دا ژمنه په داسې وخت کې کوي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې زندانیانو ازادۍ راډیو ته په خپلو پیغامو کې شکایتونه کړي چې دا دوی غم نه خوړل کېږي او هیواد ته د انتقال په چارو کې سفارتونه سمامکاري نه کوي. احمد شیبر په اړه ریپورت لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په سلګونو افغان زندانیان به په لنډ وخت کې له ایران او تاجکستان څخه افغانستان ته انتقال شي. پولیس سرنوالی کې د ازادیو د سلف شوی ځایونو د سارت برخې رئیس عزیز احمد سرباز ازادي رډو ته وویل چې ډیر زندانیان بل ایران هیواد ته راستانه شي. شاوخوا 4000 تنه مو د اوس لپاره په ایران کې زندانی دي او له دې څخه مو د نږدې 1000 تنو اسناد تنظیم کړي چې 1430 تنه هیواد ته ستانه شوي. همدارس په تاجکستان کې هم 1400 تنه چمتو شوي چې له خیره افغانستان ته راشي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1980 کال کې د بندیانو د تبادلې توافقنامه لاسلیک شو. په دغه هیواد کې د راپورونو له مخې په لسکونو افغانان اعدام شوي او پر لسکونو زندانی افغانانو د اعدام حکم شوی دی چې د پلي کېدو لپاره انتظار کوي. د افغانستان په بل ګاونډي تاجکستان کې بیا د داسې زندانیانو راپورونه نه دي ورکړل شوي چې هغوی په اعدام محکوم وي. له تاجکستان سره د افغانستان حکومت یو کال وروسته تر دې د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړ چې ورته تړون یې له ایران سره امضا کړ. تر دې تړون وروسته 1580 افغان زندانیان له تاجکستان افغانستان ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت، عدلی وزارت، کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالي په همکاري افغان زندانیان له ګاونډیو هیوادو افغانستان ته انتقالی شي. خو سربیره پر دې چې د زندانیانو پر توافقنامې کلونه اوښتي دي، دغه بهیر ورو دی. عزیز احمد سرباز هغو زندانیانو ته لارښوونه کوي چې کارونه یې ځنډیدلي دي. دی وایي
اول مربوط ای میشه که دیپلماتای ما چقدر سرعت عمل دارن.
اوس دا په دې پورې اړه لري چې زموږ دیپلماتان خپل کارونه څومره ژر مخته وړی شي او کله چې اسناد موږ ته راورسیږي موږ به خپلې هڅې پیل کړو. زموږ پیغام دا دی چې زموږ هر هیوادوال چې په کوم هیواد کې بندي دی، که هلته زموږ سفارت وي هلته دې اړیکې ونیسي، او که چیرته د دوی خپل خپلوان په افغانستان کې وي لوی څارنوالي د دوی په خدمت کې ده. درخواستونه یې منو، ستونزه نشته. د ایران او تاجکستان په څیر افغانستان له روسیې سره هم د بندیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړی دی، خو د دغو هیوادو تر څنګ ګڼ افغانان په پاکستان او یو شمېر عربي هیوادو کې زندانی دي چې ځینو یې ازادي راډیو ته د ټلیفوني پیغامونو له لارې شکایتونه ثبت کړي دي او له افغان چارواکو یې غوښتي دي چې د دوی غم وخوري.
من صدرالدین هستم، از زندان بوزوی صحبت میکنم. 8 سال 9 سال 10 سال داره میگذره، هیچ خبری نیست. برای ما نه سفارت برای دیدن میاد نه خبری میگیره. تنها من نیستم، خیلی افغانی دیگه هم هستن که در اینجا هستن.
زه سفی الله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فعلا د اماراتو د ابوظبي د جیل نه تاسو سره په تماس یم. دلته 4 کاله زمونږ وشو، مونږ تقریبا 15 افغانان یو. 4 کاله وشو زمونږ پوښتنې ته هیڅ نه سفارت والا راځي، څوک نه راځي. د حکومت نه مداخله ده چې لطفاً مونږ خپل افغانستان ته منتقل کړي.
دا اسادی رادیو دا یو شمیر زندانی اوریدونکي و چې مقتی پیغامونه ثبت کړي وو له حکومت نه هله کوله چې دوی دی افغانستان ته انتقال کړي او په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د داعش او طالب وسلوالو ډلو لخوا تر بل هر وخت زیات د خبریالانو په وړاندې ګواښ موجود دی. د دې کمیټې د حق غوښتنې د کمیسیون مشر صدیق الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ بلخ کې یو خبري غونډې ته وویل چې په روان کال کې د هیواد په سطحه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه کم نوي پیښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 40% کې زیاتوالی راغلی. مجیب رحمان حبیبزی له بلخه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه د 2018 میلادي کال په پرتله د روان کال په ترڅ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو خبر ورکوي. د یاد بنسټ د حق غوښتنې کمیټې مشر صدیق الله توحیدی نن چهارشنبه د جولای 14 نیټه په بلخ کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په روان کال کې نسبت د 2018 میلادي کال لومړۍ شپږو میاشتو ته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څه باندې 40% زیات شوی دی. توحیدی وویل چې د روان 2013 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت رسولې دي چې پکې قتل، وهل، ټکول، توهین، تحقیر او لرسنوي څخه د خبریالانو اخراج هم شامل دی. صدیق الله توحیدی وویل
متاسفانه آمار و ارقامی که در 6 ماه نخست
متاسفانه د 2013 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې کوم ارقام چې موږ له ځان سره ثبت رسولې دي خای چې د خبریالانو په وړاندې وزیر ډیر کړ کې چنده او تاوتریخوالی په وړاندې زیات شوې دي. په دې ترڅ کې د تاوتریخوالی نه هټه پیښې ثبت رسېدلې دي چې یوازې یو لس پیښې قتل نه دي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د جګړې زیاتوالی او د تروریستانو حضور په افغانستان کې د لارسونې په برخه کې او د خبریالانو د حیات په وړاندې جدي ګواښ بلل کیږي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې افغان خبریالانو ته تر ټولو ډیر ګواښ د داعش ډلې او طالبانو لخوا متوجه دی. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې د حق غوښتنې د څانګې مشر صدیق الله توحیدی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 100 زیات افغان خبریالان د داعشیانو او تعدد وسلوالو لخوا په هدفمندو انتحاري حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه.
گروه داعش و طالبان مسئولیت سیوه
داعش دلی او طالبان و دی او دیش پیخو مسئولیت منلای چې اکثرا تهدید او د خبریالانو وژنې پکې شامل دي. په مرګ واخله او فزیکی تاوتریخوالی دغوی لخوا ترسره شوی دی. دولت ته د مربوطه کسانو او امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی شپږ دیرش په حساب ته رسېدلی دي چې دولت په دویم قطار کې راځي او اکثرا یې لفظي تهدید او وهل ټکول او داسې نورې په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې چارواکي وایي چې د ټاکنو پیلیدونکي بهیر هم د خبریالانو په وړاندې د احتمالي ګواښ کچه زیاته کړې ده او د ټاکنو په پروسه کې خبریالان باید د زورواکو نوماندانو لخوا تر فشار لاندې وي. په عین وخت کې په شمال زون کې افغان خبریالان وایي چې توهین له هغوی سره بد چلند د خبریالانو وهل او ټکول په غیر قانوني توګه د هغوی نیول هغه پیښې دي چې د خبریالۍ دندې پر مهال ورسره مواجه دي. په بلخ کې افغان خبریال الهام قاطع وایي سره له دې چې د دولت مخالف وسلوالو لخوا خبریالانو ته ګواښونه متوجه دي، له دې سره سره افغان خبریالان وظیفوي مسؤلیت هم نه لري. الهام په دې اړه وویل:
ما هر سال شاهد گزارش های هستیم که نشان میده هر سال نسبت به سال گذشته خشونت ها علیه خبرنگاران بیشتر میشه. دولت بیشتر تلاش کند تا مسئولیت جانی و در پهلوی از این مسئولیت شغلی خبرنگارا هم در نظر بگیرد.
په شمال زون که ده 8 صبح خبری علی شکه با سعیدی وایی چه ده خبریان و پوبراند توریخ والای مخ بازیت دو ده او دولت سربیره پرده چه نده توانه دل خبریالان و تا ده فعالیت مسئول چاپیریال مساعد کړي، برعکس خپل د خبریالانو د فعالیت په وړاندې د خندونو عمل بلل کیږي. شکیبا زیاته کړه:
خبرنگارایی که با مشکلترین شرایط میرن گزارش رای میکنن، اطلاع رسانی میکنن به خاطر خدمت به مردمشان، ولی متاسفانه نهادهای عامی خبرنگاران و خصوصا دولت افغانستان هیچ توجهی در خصوص خبرنگارا تا هنوز روی دست نگرفته. ما میبینیم سال به سال افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران بلند شده میره.
په داسې حال که د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه د جګړو د زیاتوالي له امله د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد له زیاتوالي خبر ورکوي چې ورځ تر بلې په ګڼ شمېر شمالي او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د داعش او طالب وسلوالو فعالیت او حملې مخ په زیاتېدو دي. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو موږ غږ لاسه یې راډیو ناوړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د دارالانشا د رئیس نه موجودیت یو کاري تشه ده. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له حکومت ته په جدي توګه وغوښتل چې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس ورمعرفي کړي او د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه ونه ویل، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د سیاسي اختلافات تو لکبله د دارالانشا د رئیس د ټاکلو په برخه کې ستونزه جدي بولي او له حکومت نه یې د هواري غوښتنه کوي. خان محمد سیندی په اړه ریپورت لري.
د جمهوری ریاست لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس نګمارلو دغه کمیسیون به حوصله کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل دغه کمیسیون د دارالانشا د رئیس نشتواله د انتخاباتو پروسې ته زیان رسولی شي.
یک خواستی بسیار جدی داریم از رهبرای حکومت که
دو بل ده حکومت لمشرانو یو جدی غختن لرو چه دیر جر للیگل شیوی لسن یو کس ده دارالانشا ده رئیس پتو گوگ ماری. ده دارالانشا ده رئیس نشتون یو تشه ده او ده تشه ده انتخابات و پروسی تا زیان رسوی
که بایی پروسه صدامه میزنم.
له هغه وروسته چې په 1398 لمریز کال کې د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج د ولسمشر لخوا له دندې لرې شو، تر اوسه دغه پوست د سرپرست لخوا اداره کیږي. له هغه وروسته شهلا حق هم د دغه کمیسیون د دارالانشا د سرپرست په توګه له دندې استعفا ورکړه، ځکه چې د تذکیرو پر کاپیو د سټیکرونو له نصبولو سره مخالف و. لدې وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه وغوښتل چې دغه پوسته پر شرایطو برابر یو کس معرفي کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لومړی لیست ونه مانه او دوهم لیست ترې وغوښت. ولسمشری مانای ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په ورلیګل شوی دوهم لیست هم سکم دوه میاشتې اوړي خو د یاد کمیسیون د دارالانشا د رئیس برخلیک لاروخانه نشو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی او ځینو شمالي ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو د تړل کېدو په حق لوایي. په غزنی ولایت کې له ښکېل اړخونو سره خبرې روانې دي او تمه ده چې ستونزې ته د حل لارې وموندل شي. د ده په خبره که داسې ونه شول نو په دغه ولایت کې به د میزان په 28مه انتخابات ونه شي. ښاغلی هاشمي وویل په شمال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو په اړه هم اندېښنه لري ځکه چې روان وضعیت د انتخاباتو پروسې ته زیان رسولی شي. ده وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه سیاسي او نظامي اداره نه ده. ښاغلی هاشمي د دغه ولایتونو له خلکو هیله وکړه چې له انتخاباتو سره سیاسي چلند ونه کړي ځکه زیان د دغه ولایتونو کاندیدانو ته رسیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د بیان مرستال شاه حسین مرتضوی وایي په ډیرو لږو ورځو کې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه یو کس معرفي شي خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د دارالانشا د رئیس په ټاکلو کې سیاسي اختلافات عمده خنډونه ګڼي. د ولسي جرګې له دغو غړو نه میرمن آریان یون د دارالانشا د رئیس نشتون یوه ستونزه ګڼي.
ولسمشر باید زر تر زره دارالانشا د پاره یو کس چې هغه په دغه انتخاباتو په برخه کې فعاله اوسي، تجربه ولري او بې طرفه اوسي، باید زر تر زره انتخاب او دلته ډېرې ستونزې او مشکلات شته. که چېرې دغه همدغه ډول اوسي په اوس لکه اوس چې د سرپرست خوا اداره کېږي، زه فکر کوم راتلونکي انتخاباتو کې به کمیسیون د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي.
د میرمن یون په خبره د شفاف انتخاباتو لپاره سیاسي اراده کمه ده خو ټینګار کوي چې که دغه انتخابات شفاف او عادلانه نه وي دیموکراسۍ ته به زیان ورسیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه بیا وایي که څوک د نوملیکنې په پروسې د درغلۍ ادعا کوي باید اسناد وړاندې کړي. دوی وایي د دې پر ځای چې سیاسي ګوندونه د نوملیکنې له پروسې څارنه کړې وای اوس غواړي چې دغه ملي پروسه له ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د حزب اسلامي مشر ادعا کړې چې د انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه نه بلکې 6.3 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې او دې کمیسیون په اړه خلکو ته ناسم معلومات ورکړي. محمد علي سپردي سپاره رپورټ راکړي.
د نوملیکنې پر پروسې د حزب اسلامي د مشر له توندو نیوکو وروسته د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې برخه کې د اسنادو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویاند او کمشنر سید فیضالله هاشمي وایي هیڅوک دا حق نه لري چې له کره اسنادو پرته د انتخاباتو د ملي پروسې په اړه ناسمې څرګندونې وکړي. د ویس مونږ هیڅ ټیکر په بازار کې نه دی پلورل شوی او که څوک دا ډول ادعا لري مهرباني دې وکړي اسناد دې وړاندې کړي. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د همدې مسایلو د څیړلو لپاره دی. که څوک اسناد لري هلته دې مراجعه وکړي خو زه بیا وایم چې وړاندې شوي ارقام دقیق دي. د ښاغلي هاشمي په خبره دوی د نوملیکنې په پروسه کې د هر کس چې نوملیکنه یې کړې ده د کرتو په اړه ځواب ویونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ادعا وکړه چې د انتخاباتو لپاره 9 میلیونه نه بلکې 3.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نږدې 9 میلیونه کسانو د نوملیکنې راپور ورکړی دی. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تازه څرګندونو په اړه د حزب اسلامي نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. اما تېره ورځ ښاغلي حکمتیار د جعلي تذکیرو او د هغه سټیکرو چې په خبره په بازار کې په اسانۍ پیدا کېږي نمونې رسنیو ته وښودې. نوموړي وویل چې دغه نمونې د زرګونو هغو یوه برخه ده. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې که څه هم دوی د نوملیکنې پروسې پر شفافیت شک لري خو له اسنادو پرته د دغه پروسې په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې باید ونه شي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسې د پروګرامونو د برخې مشر حبیب الله شین وایي
اسلامی یا هر یو بل ګوند چې دی هغه به کومه خبره کوي باید پر مستنداتو اساس باندې وکړي. اوسنی امنیتي وضعیت تاسو وګورئ، د خلکو علاقمندي او لیوالتیا انتخاباتو ته وګورئ، دا نه امنیو ته وګورئ، دغه ټولو مسایلو ته او بل دوه میاشتې وخت وګورئ چې د نوملیکنې پروسې لرو ده. نو دا خپله د سوال یو خبره ده چې آیا په دغومره وخت کې دا نه امنیو ته په کتو سره او د خلکو علاقمندیو ته په کتو سره آیا نږدې 9 میلیونه کسان واقعا ثبتېږي که نه؟
د ښاغلي شینواري په خبره افغانان انتخابات غواړي خو داسې انتخابات نه چې هغه د ستونزو د حل پر ځای د ټولنې د بېلابېلو سیاسي اقشارو ترمنځ اختلافاتو ته لار هواره کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
ټایم مجلې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو له اسلامه د جنگي وسلې په توګه استفاده کړې. د ټایم په وینا اسلام هغه دین دی چې کولای سي د سولې لپاره ورڅخه استفاده وسي. مجلې په افغانستان کې موقت اوربند ته په اشاره لیکلي چې له دې هېواد 4000 کیلومتره لرې تر 100 کسانو زیات عالمان له بیلابیلو هېوادونو څخه مکې ته ولاړل او هلته یې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړه کړه. د دوی هدف یوازې سولې ته رسیدل و. مجلې اشاره کړې چې مذهبي مشران کولای سي پر طالبانو غوندې سختري جوړولو اغیز ولري او طالبان په دې پوهیږي. خو د ټایم په وینا طالبانو د اسلامي همکاري سازمان کنفرانس چې پکې د مکې د لوی جماعت مشر امام او د مصر لوی مفتي هم و رد کړ او دا یو امریکایي او غیر اسلامي پروسه وبلله. په مقاله کې راغلي چې مذهبي مشران او دینی عالمان د تردید وړ نه دي، ځکه هغوی د خلکو عقیدتي نظریه جوړوونکي دي او دا هغه څه دی چې د کوچني اختر په درو ورځو کې ثابته سوه. یعنی د ټایم مجلې په استدلال ټولو ولیده چې مذهبي ارزښتونه تر څه حده کولای سي خلک هیله من کړي. ډیفنس پوسټ خبرونه هم د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. آیا امریکا په افغانستان کې ستراتیژیک انتخابونه لري؟ خبرونه په ځواب کې لیکي امریکا باید محتاط وي چې له طالبانو سره د خبرو مهال ویش د دغې ډلې په ګټه تمام نسی. خبرونه لیکي امریکا د افغانستان په اړه ډېرې خبرې پیل کړې، خو آیا دا هڅې له ستراتیژیک نظره د امریکا په ګټه دي؟ د ډیفنس پوسټ په وینا امریکا باید پوه وي چې له طالبانو سره هر ډول مستقیمې خبرې به په افغانستان کې امنیتي ګواښونه له ځان سره ولري. خبرونه لیکلي چې امریکا باید د افغانستان په اړه څلور عنصرونه په نظر کې ولري. لومړی، د ټرمپ اداره باید پوه وي چې پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ تحمیل کېدای سي. دوهم، امریکا اړتیا لري چې د افغانستان او پاکستان په اړه خپله ستراتیژیکه محاسبه له سره وارزوي، ځکه افغان طالبان هیڅکله د پاکستان لپاره یو تهدید نه دی پاتې سوی. دریم دا چې د سولې د مذاکراتو لپاره هر ډول مهالویش حیاتي دی. امریکا باید ډاډه سي چې په داسې حال کې سختریزو ته د سولې وړاندیزونه کوي چې هغوی د جګړې په حال کې دی. څلورم او تر ټولو مهم ټکی د ډیفنس پوسټ په وینا دا دی چې باید د استخباراتي عملیاتو پر پراخولو متمرکز وي، ځکه په دې توګه عملیات د درنو لویو حملو په پرتله له امریکا سره مرسته کولای سي چې سختریزو ته ډیر زیان واړوي. او دا د خبرونې په استدلال هغه څه دي چې ډاډ ورکوي چې طالبان د مذاکراتو لرلید جدي ګڼي.
ایران وایي چې سلګونو نوي ټانکونه به جوړ کړي. تهران په داسې وخت کې دا شپنه کړې چې واشنگټن پر دې هېواد نوي بندیزونه لګولي او خپل متحدان هڅوي چې پر ایران بندیزونه پراخ کړي. په داسې شرایطو کې تهران څرنګه د نوو وسلو د ترلاسه کولو تکل کړي؟ احمد شیبرې په اړه تفصیل دروړي.
د ایران دفاع وزیر رضا مظفری نیاوی له 1300 پورې جنگي ټانکونه به یا جوړ کړو یا به یې په شو وسایلو سنبال کړو. د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې رضا مظفری نیا د دغو جنگي ټانکونو د ډولونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا خبره یې کړې ده چې د ایران پوځ سخته اړتیا ورته لري. د ایران دفاع وزیر په دې اړه هم معلومات نه دی ورکړي چې د هڅې به په څومره وخت کې بشپړې شي. په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو کارپوه حسین آریان ازادي راډیو ته د ایران د دفاع وزیر د دې نوې ژمنې په اړه وویل.
ایران کوشش های زیادی رو در این زمینه
ایران په دې برخه کې ډېرې زیاتې هڅې کړې دي، یعنی په سیمه کې د پام وړ وسلې لري. مثلا په خوایې د تیام په نوم یو ټانک جوړ کړی و چې د چینایي او امریکایي ټانکونو ګډوله وه او تنې د امریکا د M-40 ټانک په څیر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي پیاوړو هیوادو له اوږدې مودې راهیسې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام لپاره پر دغه هیواد بندیزونه لګولي، خو داسې ښکاري چې د ایران پوځي ځواک په سیمه کې له خپل اصلي سیال سعودي عربستان څخه کمزوری دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې ایران د خپلو کلنیو عوایدو 2.9% کې پر پوز ولګولې، او حال دا چې سعودي عربستان یو کال راوروسته د خپلو عوایدو 9.6% پر پوز مصرف کړي. وروسته تر دې چې روان کال د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه پشا شو، پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه به تر څه بریده د ایران د نویو ټانکونو د جوړېدو پروګرام اغېزمن کړي؟ په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو له کارپوه حسین آریان څخه به یې واورو.
تاثیر فوق‌العاده‌ای داره برای اینکه
خورا ډیر اغیز لري، ځکه چې ایران نشي کولای مدرن ټکنالوژي وارد کړي. تاسو وګورئ چې په مجموع کې د ایران مسلح ځواکونه پر دې ځوریږي چې زړې وسلې لري. د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت په راپور کې چې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو مرکز خپور کړ، وړاندوینه شوې ده چې ایران به د هغو تجربو له زده کړو وروسته چې په سوریه کې ترلاسه کړي دي خپلې وسلې مدرن کړي. ایراني ځواکونه له 2012 کال را په دې خوا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنگ کوي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هیله منده ده چې د اونۍ تر اخره به د افغانستان په شمال کې د یو شمېر ولایتي ادارو د بندېدو ستونزه هواره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې مظاهره کوونکو د ځینو ولایتونو ادارې تړلې او یا یې خبرداری ورکړی چې وبه یې تړي. د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه وایي د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې په افغانستان کې تر بل هر وخت خبري اعلانو لپاره ډېرې خونړۍ وي. د ایران جمهور ریاست یو لوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې تیر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر څو ځله نوموړي سره د لیدو وخت نه کړی. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې مقدونیاته د کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره د بالکان دې هیواد ته سرحدي ساتونکي استوي. د ناټو عمومي منشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی او ویلي روسیه دا حق نه لري چې د خپلو ګاونډیانو په اړه پریکړه وکړي. مسکو په امریکا کې د یوې روسیې پر نیولو انتقاد کړی او ویلي دي چې د دې هڅې هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې کتنې نتیجه تخریب کړي. او اروپایي کمیسیون د ګوګل شرکت 15 میلیارد ډالر جریمه کړ. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نه واوریدل. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو دوه رپورټونه راخلو. په غور کې خلک وایي چې د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري او په دې اندېښمن دي چې ماشومان یې به ناروغ شي. د غور خلک له دې سره سره د څښاک د اوبو له کموالي شکایت لري. په دې ولایت کې درې سیندونه بهیږي. عصمت څاروان پرې رپورټ لري.
سږکال د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلک له وچکالۍ شکایت لري. د ورشتونو د کموالي او د اوبو د مصرف د زیاتوالي له کبله په ډېرو سیمو کې د اوبو سطحه یا واټر ټیبل ټیټ شوی دی. غور یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د اوبو نسبتا زیاتې سرچینې لري او درې سیندونه پکې تیریږي. د غور اوسیدونکي وایي سره له دې چې هری رود، فرار رود او مرغاب سیندونه له غور سرچینه اخلي، د دې ولایت اوسیدونکي حتی د څښاک د اوبو له مشکل سره مخامخ دي. په غور کې د ازادي راډیو خبري هلته خلکو ویلي چې د ولایت د مرکز فیروزکو څاګان وچ شوي او دوی مجبور دي چې د څښاک د اوبو لپاره اوږد مزل وکړي. د فیروزکو دوه اوسیدونکي محمد عظیم او نظام الدین وایي
آبی آشامیدنی که است بسیار
د څښاک اوبه هم لږ دي. خلک یې لری ځایونه لکه له سیندونو او چینو راوړي.
من محمد عظیم هستم.
زمانو محمد عظیم دی. د غور د شهر کولسوالی اوسیدونکی یم. د اوبو د نشټوالي له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. اوبه مو اکثرا ناپاکې دي او ناروغي ورڅخه پیدا کیږي. د غور د عامې روغتیا مسؤلان هم د ښاریانو د څښاک اوبه غیر صحي ګڼي. وایي په داسې حال کې چې هوا مخ په تودېدو ده د اوبو کموالی د غور د مرکز د اوسیدونکو ستونزې لا ډېروي. د غور د عامې روغتیا رئیس ډاکټر جناب علي یعقوبی وایي حکومت هڅه کوي چې د څښاک د اوبو په برخه کې د خلکو ستونزې کمې کړي.
نگرانی جدی وجود داره چون امسال
جدی اندیښنه شته ځکه چې سږکال تر مځکې لاندې اوبه کمې شوي دي. د اوبو زیرمې کمې شوي او سږکال ګرمي ډېره ده. موږ چمتووالی نیولی چې که خدای مکړه ساري ناروغۍ خپرې شوې د مخنیوي لپاره اقدام وکړو او همداراز مو وقایوي تدابیر غوره کړي دي. د غور ښاروالي وایي چې له مرکزي حکومت سره یې په دې خبرې کړي چې د فیروزکو اوسیدونکو ته د پاکو اوبو پر سوالو کې مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې له ژمنې سره سره حکومت اقدام نه دی کړی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
د اروزګان والی محمد شفیق اسد الله سعید د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د پخوا په مقایسه د جګړې ګراف په 50 راټیټ شوی. نوموړی وایي علت یې په دې وروستیو کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د دیني عالمانو فتواوې دي چې د افغانستان جګړه یې ناروا بللې او دغه راز په تیر کوچني اختر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوه اړخیز زور بند عملي شو. له اروزګان څخه به په دې اړه د شریف الله شرافت رپورټ واورو. ورپسې بشري او اساسي حقونو پروګرام او همدارنګه ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
د اروزګان والی وای په دغه ولایت کې 50% وسلوالو طالبانو له جګړې لاس اخیستی او له مرشلو راکښته سوي دي. محمد شفیق اسد الله سعید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې د کمیدو لامل په دې وروستیو کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د دیني علماو فتواوې وې چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل.
تقریبا د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا موږ په دغه شاوخوا تقریبا غیر له دغه جنګ چې دغه اوس پس له اوربند څخه جنګ پر دې باندې شروع شو، نور په ټوله د ترنکوټ په شاوخوا